دا سجی رادیو د څلور بجو په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرسته کوي. السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم په کابل کې ژمنه وکړه چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په برخه کې به همکاري وکړي. تر خبرونو وروسته د دې موضوع تر څنګ تاسو په فرا او روزګان کې د ولسی خلکو لپاره لته خبرو، خو تر هر څه مخکې تاسو پام خبرونو ته راړوم. رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوړو هیوادونو ترمنس د همکارۍ د پلان په بشپړولو موافقه وکړه. د لوګر چارواکي هیلمند دي چې د دولت په څرخ ولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي ښوونځي به راتلونکي اونۍ پرانستل شي. او د جنوبي کوریا یوې محکمې پخوانی ولسمشر د فساد او لواک څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په 43 کلونو بند محکوم کړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوړو هیوادونو ترمنس د همکاریو د یو پلان په بشپړولو سلا وکړه. محمد اشرف غنی په ارګ کې له شاهد خاقان عباسی سره چنن کابل ته ورسید ولیدل. د جمهور ریاست د وندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی او خاقان عباسی د مختلفو مسئلو په اړه خبرې وکړې.
دروته
په
پلان عمل افغانستان پاکستان
برسول وهم بسې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان پړه چې د یو سند نوم دی بحث وشو. پریکړه شو چې د دوړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران به پر دې سند کار کوي او هغه به بشپړوي. د خاغلی مرتضوی په خبره د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د حکومت د سولې له پیشنهاد هرکلی او ملاتړ وکړو. په دې برخه کې د همکارۍ لپاره د خپل هیواد چمتووالی وښود. ارګوای ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم سره په عزت سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او د زندانیانو د تبادلې په اړه هم خبرې وکړې. د لوګر چارواکي هیلمند دي چې د دې ولایت په سرخ ولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي ښوونځي به راتلونکي اونۍ پرانستل شي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په سرخ کې وروسته تر هغې 1.5 ښوونځي وتړل چې د دې ډلې یو قومندان او یو شمېر وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وشل شول.
سیمه کې د قومي مشرانو لمو د دې موږ سرختنه کړې تر دې لا شي د خوندې په خلاصولو کې مرسته وکړي. قرون او طلعت سیمه خلک وسوال ته ورغلي او طالبان هغه وسره وعده کړي چې ان شاء الله راتلونکي اونۍ به دغه مکتوبونه خلاص شي.
د لوګر د والي ویان وې د اپریل له لومړۍ نیټه راهیسې د دې خوندې د تړل کېدو له امله شاوخوا 2000 زده کوونکي له درسونو پاتې شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په 43 ساعتونو کې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې د څلورو داعشانو په ګډون 25 دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې دا عملیات د ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب او زابل ولایتونو په شمول په ځینو نورو برخو کې شوي دي. په دې عملیاتو کې ځکنیو ځانګړو ځواکونو 6 او هوایي ځواک 3 بریدونه کړي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. ټویټر وایي د 2015 کال څخه د 2018 کال تر پای پورې 1.1 میلیونه هغه اکاونټونه تړل دي چې د تروریزم لپاره تبلیغات کول. ټویټر ادعا کوي چې د اقدام د ټولنیز شبکه اوس د تاوتریخوالی خبرولو د موادو لپاره نامناسب ځای ګرځولې ده. ټویټر پرون په یو بیان کې ویل موږ د کلونو سخت کار د مثبت او مهم اغیز دوام ګورو چې زموږ سایت کې د هغو لپاره چې ترهګري تبلیغوي غواړي په نامناسب ځای بدل کړي او په نتیجه کې په زیاتېدونکو توګه دا ډول فعالیتونه له ټویټر څخه په لرې کېدو دي. ټویټر او نورې ټولنیز شبکې په زیاتېدونکو توګه په ټوله نړۍ کې د حکومتونو تر فشار لاندې دي څو په خپلو ویب پاڼو کې د وسلوالو او نورو هغو کسانو په اړه چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو بریدونو غوښتنه کوي اقدامات وکړي او د هغوی د تبلیغاتو مخه ونیسي. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه څه غندلي دي چې دوی د امریکا له خوا د ایران سره د اټومي موافقې، د نړیوالې تودوخې د تړون او د نړۍ د تجارتي اصولو په شمول د منل شو تړونونو او موافقو په اړه یو اخیزه بدلون بولي. د پنځمې پورې په مسکو کې د خپل چینایي سیال سره له خبرو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په هغو مسئلو کې یوازې عمل وکړي چې له ګڼو هیوادونو سره تړلې دي. او د جنوبی کوریا یو محکمې پخوانی ولسمشر د فساد او لواک څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په څلور شکاله بند محکوم کړه. د مرکز سیول مرکزی محکمې نن پارک گیون هی د بډې خستلو لواک نه د ناوړه استفادې او دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې مجرم او پیژندل. محکمې د غرا شپږ شپېته کلنه گیون هی 18.8 میلیون ډالر نقدي جریمه کړه. خو د جنوبي کوریا پخوانی ولسمشر چې په سیول کې زندانی ده پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې دا د سیاسي غچ قرباني شوې ده. پارک گیون هی د جنوبي کوریا لومړنۍ ښځینه ولسمشر وه او د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس پارک چنګ هی لور ده چې له 1980 نه تر 1990 کال پورې په اوسپنی سوک د جنوبي کوریا واک چلو. نوموړی بیا په 1990 میلادي کال کې تورور شو.
حساجی رډو په منځنۍ صف په 2019 په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان سر اعظم له طالبانو سره د افغانستان د ولسمشر د سولې د طرحې ملاتړ وکړ.
جانب پاکستان از هر پیشنهادی حکومت افغانستان در رابطه با صلح استقبال کرد و گفت ما آماده همکاری هستیم.
د افغانستان دننه د سولې د هڅو په ترڅ کې د روزګان په مرکز کې خلکو د یوې هدیرې ترڅنګ چې د جګړو له مړیو ډکه ده پرلت وهلې.
سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، تر څو چې مړو ته راغو پرې موږ سوله غواړو.
په فراه کې هم ولسي خلکو د سولې غږ اوچت کړی.
مشکل غاړو باندې موږ دی چې نور دغه لانجې ته د حل لاره ولټوي او یو وربند اعلان کړي تر څو موږ وکولای شو وصولې ته ورسیږو.
د یو شمیر نورو خبري راپورونو تر څنګ پرې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې پکې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د سر اعظم شاهد خاقان عباسی په کتنه کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران د عمل پلان د سند د وروستي کېدو په اړه کار پیل کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې شاهد خاقان عباسی له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له وړاندې شوې طرحې هم ملاتړ کړی دی. محمد حدیث پردیس په دې اړه له کابله راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د افغانستان او پاکستان د عمل د ګډ پلان د سند په متن کې د سولې د ټینګښت او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دوړو هیوادونو ژمنې شامل دي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او شاهد خاقان عباسی ترمنځ کتنه کې هوکړه وشوه چې دغه سند وروستی شي. د نوموړي په خبره د پاکستان صدر اعظم همدارس له خاغلی غنی سره په کتنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې لپاره ملاتړ وکړ او د هر راز همکاری ژمنه وکړه.
در رابطه با پلان عمل افغانستان پاکستان برای سول و همبستگی که نام یک سند
دی وید افغانستان و پاکستان د عمل پر ګډ پلان بحث وشو او هوکړه وشو چې د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران په دې سند کار شروع کړي او وروسته یې کړي. ولسمشر په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به په سیمه کې د سولې لامل شي. پاکستانی لوري د افغان حکومت د سولې طرح هرکلی وکړ او ویل چې موږ د مرستې لپاره چمتو یو. د نوموړي په خبره د سرحدي سرغړونو په ځانګړي توګه د راکټي بریدونو د سیمه ییزې همکارۍ او اتصال له منځنۍ اسیا پاکستان ته د برېښنا لیکت او د دوړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې لپاره د اسنادو پر چمتو کولو هم بحث وشو. شاه حسین مرتضوی همدار از ویل چې دوړو لوري افغانستان ته د کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره هم پر یو میکانیزم هوکړې ته ورسېدل. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی همدار از ویل چې ولسمشر غنی او شاهد خاقان عباسی له کویټې څخه تر کندهار او هرات پورې د ریل پټلۍ د پیښور جلال آباد د سړک او ریل پټلۍ او همداراز د پیښور کابل د سړک په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. د اجرایي ریاست د وین مرسیل جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې خاغلی عبدالله په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې تر هر څه وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا باید رامنځته شي. د خاغلی فیصل په خبره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا هله رامنځته کېدی شي چې په افغانستان کې روان ترمن تاوتریخوالی کم شي. شاهد خاقان عباسی د ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي بلنه کابل ته راغلی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې له څو کلونو را په دې خوا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا لوی لامل د افغان حکومت هغه ادا ده چې ګواکې پاکستان د سولې په برخه کې رښتینې همکاري نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان کابل ته د پاکستان د صدراعظم سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بولي. د پوځي چارو کارپوه د دفاع وزارت پخوانی لوی درسیز شیر محمد کریمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پر صداقت د بې باورۍ باوجود هیلې شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي.
هر څومره چې مونږ خبرې زیاتو کړو د پاکستان سره دا به ګټورې وي. خدا چې پاکستان له پخوانه تر نن پورې په ټولو مسایلو کې صداقت نه دی ښودلی، خلک مشکوک دي، خلک د شک په سترګه ورته ګوري. چې که دوی صداقت وښیي اول به دغه اندختونه دا په صورت قطع دا به ودرېږي. د دوی د صداقت ښودلو یوه نښه به دا وي چې اندختونه به قطع شي.
د نوموړي په خبره دا چې په تیر کې پاکستان له افغانستان سره په خپلو ژمنو کې رښتینی نه و، نو لا هم پر ژمنو شکونه پر خپل ځای دي. د ښاغلي کریمي په خبره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د افغان سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان همکاري به ډېره اغېزمنه وي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د پاکستان سر اعظم شاهد خاقان عباسی ژمنه وکړه چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې په برخه کې مرسته وکړي. دا لومړی ځل نه دی، دوهم هم نه دی او دریم هم نه دی چې اسلام آباد ورته ژمنه کوي. له کابله د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم په ټلیفون را سره دی. رحیم صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د سولې په برخه کې د سر اعظم عباسی نوې ژمنه تر څه برید افغان لوري ته د منلو او باور وړ ده؟
لکه څنګه چې تاسو هم ویلې قدرمن شیبر صاحب، دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول شمنی کیږي. او زه فکر کوم چې افغانان او د افغانستان حکومت نور د دغه ډول ژمنو نه ستړي دي. زه غواړم چې اوریدونکو ته په یاد ورولم چې جنرال پاشا یو وخت کې ولسمشر کرزي ته ویلي چې زه به په دوو اونیو کې د طالبانو مشرتابه د مذاکراتو میز ته راولم. او بیا هغه دوه اونۍ څخه اوس کابو اوه کاله کېږي چې هغه دوه اونۍ لا نه دي پوره شوي. نو دا لومړی ځل نه دی چې دوی ژمنه کوي. مهمه دا ده چې موږ او تاسې او په ځانګړي ډول د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت سره په یو شمېر عملي اقداماتو باندې هوکړه وکړي. د ژمنو نه هاخوا ته بیا دغه اقداماتو ته باید ضرب الاجلونه وټاکي او د هغې په رڼا کې پرمختګونه وڅارل شي. که نه دومره پراخه ژمنه چې ګوندې زه به د سولې په برخه کې مرسته کوم، یعنې دا ډېر څه معنا ورکولی شي او ډېر مفاهیم درلودی شي. د دې تعریف دپاره بیا وخت ته ضرورت دی او دغه وخت تېرېدل شي دي. بیا په پای کې دا ده چې د افغانستان کشاله لا پسې غځېږي او نتیجې ته نه رسېږي. د یاد مه وباسئ چې د پاکستان حکومت په راروانو څو میاشتو کې بیا د انتخاباتو لوري ته ځي او په پاکستان کې به ملکي حکومت بدلېږي. بنا اند خاقان عباسی دا ژمنه تر کومه حده پورې عملي کېږي، دا د پوښتنې وړ بحث دی.
بله، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د شاهد خاقان عباسی د کابل تر سفر مخکې رسنیو ته دا خبره کړې وه چې شاهد خاقان عباسی به د پاکستان له پوځ او ملکي چارواکو سره تر سلام مشورې وروسته کابل ته ځي. که چیرته دغه سلام مشوره شوې وي او شاهد خاقان عباسی کابل ته راغلی وي، فکر نه کوي که په پاکستان کې حکومت بدل هم شي کېدای شي چې اسلام آباد پر خپلو ژمنو عمل وکړي؟
خبر همدلته ده. زه بیا هم دا وایم، دا به ومنو چې کېدای شي چې د سلام مشورې کړي او نظامیانو دته کوم مینډیټ ورکړی، واک ورکړی، د هغې په رڼا کې به دی موافقه کوي. لیکن بحث بیا هم دلته دا ده چې دا لومړی ځل نه دی چې ژمنه کېږي او په تیر کې د دې نه لا پسې پیاوړې ژمنې شوي دي. لیکن پایله موږ او تاسو ته معلومه ده چې هېڅکله لاسته راغلي. نو ډېر ټینګار به زما په دې نقطه باندې وي چې تر کومه حده پورې دغه ژمنې په عملي میدان کې بیا پلي کېږي، او دا د شک او د بحث وړ موضوع ده.
ځینې کسان دغسې شک لري، البته د سیاسي چارو ځینې کتونکي. مثلا ورما ورځ یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د دې له خاطره کابل ته تګ راتک کوي او د هیاتونه ډیر جیرازي د دې له خاطره چې د امریکا له فشارونو ځان یو څه وباسي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه دې نظر سره موافق یم چې د امریکا ډېر هڅه همداده چې د اوبخي پاکستان هڅه همداده چې څنګه نړۍ ته او نړیوالې ټولنې ته دا ثابت کړي چې پرې دوی تر کومه حده پورې حاضر دي چې د افغانستان په کشاله کې مرسته کوي او افغانستان سره د خبرو اترو له لارې غواړي د ډیپلوماسۍ پر مټ باندې ستونزې حل کړي او د دې لارې نه په ځان باندې فشارونه کم کړي. همداراز دوی تل په دغسې حالت کې چې کله فشار سره مخامخ شوي دي افغانان یې په پروسو کې ښکېل کړي دي او په پروسو کې وخت ضایع کړی او د نړۍ پام یې له ځان څخه اړولی دی. نو دا یو له هغه اساسی تاکتیکونه دی چې دوی په کار اچي. لیکن په عین حال کې دا هم باید هېر نه کړو چې افغانستان هم ډېر کم انتخابونه یا چوایس لري. هغه په څه معنی چې موږ په افغانان په هر حال کې مجبور دي چې د پاکستانیانو سره مذاکرات او مباحثې ته کښېني. ولې چې د افغانستان که نظامي وړتیا تاسې وګورئ او که سیاسي مسایلو باندې موږ نظر وغورځو دومره پیاوړی هېواد نه یو چې یوازې لکه د هند او د پاکستان د اړیکې ته په کتو همیشه اړیکې قطع کړو او زور باندې یا په نړیواله لابي باندې ځان وساتو. مجبور یو چې په هر صورت کې د مذاکراتو ته کښېنو، خبرې اترې سره وکړو. خو مهمه به دا وي چې موږ دوی سره ضرب الاجلونه وټاکو او بیا نړیوالې ټولنې ته دغه ضرب الاجلونه د هغوی سره په همغږۍ باندې تطبیقولو هڅه وکړو تر څو پاکستان ونه توانېږي چې د دغه تګ راتګ پر مټ باندې نړیوال وغولولی شي.
مشتاق رحیم، ډیره مننه. تاسو د پاکستان د سولې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. له یوې خبرتیا وروسته روزګان ته مخه کوو. هلته ولسي خلکو پر لت وهلی او د سولې غوښتنه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روزګان کې خلکو د سولې لپاره د پرلت خیمه ووهله. دا خیمه پوترین کوټ کې د هغه هدیرې تر څنګ وهل شوې ده چې په تیرو دوو کلونو کې د جګړې پر قربانیانو ډکه ده. دغو خلکو دغه خیمه د پنجشنبې په ورځ ناوخته ووهله او پر دولت او وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې سوله وکړي. شریف الله شرافت له ترین کوټه راپور لري.
یعنې تر څو دا خلک راسره وژنې، طالب هم زموږ سړی دي، کاغه اجره په ډکه ده، هغوی زموږ خلک دي، که دلته پیدا اجره په ډکه ده زموږ خلک.
سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، سوله غواړو، تر څو چې مرو تر هغو پورې موږ سوله غواړو.
د دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت دغه خیمه خلکو د ترینکوټ شار اړوند د شهیدانو په سیمه کې او د هایدرې څنګ ته چیرې چې د تیرو دوو کلونو د جګړې قربانیان ښخ دي او ښخېږې وهلې ده. په دغه هدیره کې چې دوه کلونه وړاندې یوازې لسګونه کسان ښخ وو او اوس سلګونه ته رسېږي، په تیرو دوو کلونو کې د روانې جګړې له کبله وژل سوي دي. دغه پرلت کوونکو پر وسلوالو طالبانو او دولت غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو منځونو کې نور سوله وکړي. د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسېږي وایي تر هغو به خیمې ټولې نه کړي او ځانونه به هم له لوږې مړه کړي څو چې غوښتنې نه وي منل سوي.
نور موږ سوله غواړو چې په هره نګه سوله راځي، باید سوله راسي. که څومره زموږ د سر په زیانن سوله راځي، موږ سوله غواړو. نور موږ ورور وژنه نه غواړو.
د دغه دپاره راټولې چې دغه خیمه چې موږ ولیده دا به تر هغه ساتي چې یا سوله راغلې نه یا موږ دلته پیږ وژې او تږې به ورته ناستې چاره موږ نه لرو. په دې کې به ناست
دا شپانس کاله موږ په دغه اور کې سوده کېږو. وایي مځکه هغه سوځي چې اور یې اخیستی. نو موږ بس د جنګو ډېر د پوزې راغلي. نور ټول افغانان خصوصا روزګانیان و سولې ته لیواله دي، سوله غواړي.
دی وای د هلمند خلکو د هغه ژغم لا تړکوي کوم چې د سولې لپاره پورته کړی دی او په خبره چې ل رواني جګړې ستړي سوي او نور د زغملو توان نه لري. یادو پرلت کوونکو د غراس پر نړیوالو هم ژغ وکړ چې په افغانستان کې د روانه جګړه نور نه تودوي او په خبره چې د سولې ملاتړ دی وکړي.
د نړیوالو سمودا غوښتنه ده چې په افغانستان په سولې کې د مداخله نه کوي، بلکې ملاتړ دی وکړي چې یو بین الافغاني سوله راسي په افغانستان کې. افغانان یو د بل سره ورونه دي او دغه ورور وژنه سره بس کې دي، سره کښېني دي، خپل سره کښېني. د نړیوالو سمودا غوښتنه ده چې زموږ دی په بشپړه توګه ملاتړ وکړي، ځکه چې زموږ سولې ته دي کار وکړي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکښې کې جګړه روانه ده، چې د مسولینو په خبره د رواني جګړې ډېری قربانیان هم ملکی خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې خلکو له دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت خیمې وهلي دي، چې دا لړۍ تر روزګانه هم راورسېده. د یادونې وړ ده چې په هلمند کې د پرلت دغه ډول خیمو شاوخوا دوې ونې تیریږي.
د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم خلکو پرلت وهلی او د سولې ژغې اوچت کړی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ایم ایسونه راواستوي او د دغو پرلتونو په اړه خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. خو اوس بیا هم د همدې سولې په ارتباط له فرا څخه راپور لرو. د فرا ولایت ځینو ځوانانو او مدني فعالانو هم د پنجشنبې ورځې ماښام د سولې لپاره پرلت پیل کړ. دوی د خیمې شاوخوا داسې شعارونه لګولي چې د جګړې له دواړو غاړو څخه غواړي چې نور په هیواد کې له جګړو لاس واخلي. د دوی په خبره تر څو چې سولې ته لاره اواره نشي دوی خپل پرلت ته دوام ورکوي. له فرا د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
فرا ولایت هم د جمعې په توره شپه په هیواد کې د سولې له سپین کاروان سره یو ځای شو. د فرا ولایت ځینو مدني فعالانو دلته د فرا د ښار د ګلانو په څلور لارې کې د پرلت خیمه درولې او وایي د جګړې ختمېدل د سولې راتلل غواړي. د دوی په خبره د هیواد نورو ولایتونو په شان دوی هم د سولې د کاروان سره یو ځای شوي او غواړي چې په هیواد کې سوله تامین شي. او د رحمان ژوندی یو تن مدني فعال د جګړې له ټولو غاړو څخه غواړي چې اور باندې وکړي او جګړې ته دې د پای ټکی پرېږدي. دا په خبره تر څو د نورو ولایتونو د سب کوونکو برخلیک نه معلوم شوی نو دوی هم خپل ولاړ خیمه نه راکشته کوي.
لکه څنګه چې د افغانستان په ډیر ولایتونو کې د تحسن خیمه درېدلې دي موږ هم د ټولو ولایتونو سره په همغږي تر هغه به د خیمه ودانوي دلته یا ولاړ وي تر څو وګورو چې نور ولایتونه څه تصمیم نسي نور ملګري نور دوستان څه تصمیم نسي. نو زموږ پیغام دغه دی چې پر شکیلو غاړو باندې موږ غږ دی چې البته هغه حکومت دی طالبان دی او خاصتا امریکا ده چې نور دغه لانجې ته د حل لاره ولټوي او یو وربند اعلان کی تر څو موږ وکولای شو وصول ته ورسیږو. پرته د سولې بل لار نه لرو.
په فرا ولایت کې ځوانان یو تن استاد قدرت الله حقیر هم ورته نظر لري. هغه وایي دلته په جګړې کې یوازې افغانان وشل کیږي نو باید افغانان سره یو شي او دغه جګړې ته د پای ټکی پرېږدي.
عام خلک مدني ټولنه سره ټول شوی او دغه نننۍ خیمې کې چې د سولې خیمې په تړه مو نومولې ده
مدنی فعالانوکڑے
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي رادیو تاسو یو شمېره رسیدلې سمې سنلولو د تاسو څخه هیله کوو چې د سولې د هڅو په اړه باندې مشته سمې سره واستوي او په لاندوی ولیکي چې د ازادي رادیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. په روسیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو شغ چت کړی دی پرلت یې وهلی دی او د سولې شخ کوي. تاسو هم پر اړه اس ام اس راستولی شئ. خوست به خوست مخه کړو. د خوست عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د تیر یو کال په موده کې د نری رنځ 115 مثبتې پیښې تشخیص کړي چې ناروغان تر منظمې درملنې لاندې دي. په خوست کې دا مهال په 1500 بیلابیلو روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ د ناروغي تشخیص او په وړیا ډول درملنه کیږي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل له نور تفصیل سره.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د نری رنځ د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې په څنډه کې د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال دوی د 1309 مراجعینو اساسي معاینات کړي چې 115 مثبتې پیښې وې. دوی زیاتوي په مثبتو پیښو کې 15% مړینې نشته چې ډېری برخه یې ښځې او ماشومان دي.
په خوست کې سږ کال موږ 115 د نری رنځ مثبت پیښې لرو چې په دغه کې تقریبا 15% مړینه موږ لرو. د افغانستان په کچا 15,000 خلک د توبرکلوز په ناروغۍ په هر کال مبتلا کیږي چې 15,000 نفره د توبرکلوز د ناروغۍ له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
توبرکلوز یا نری رنځ یو میکروبی او ساري ناروغي ده چې د درملنې وړ ده. د دې ناروغۍ له کبله هر کال د نړۍ په کچه 1,300,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د خوست د نری رنځ د کنټرول د لابراتوار د برخې مسؤل ډاکټر زاهد الله هلال وایي چې
نری رنځ یو مزمنه یا زندنې ساري ناروغي ده چې د یو ډول میکروب مایکوبکټیریم توبرکلوز په واسطه منځ ته راځي. دغه مرض اکثرا سږي مسببي او د هوا د لارې د ټوخي برنجي په واسطه انتقالېږي. خوشبختانه په خوست کې مونږ 15 د توبرکلوز تشخیصی مراکز لرو چې ولته هم نارنج تشخیص کیږي او هم درملنه کیږي.
دینی عالم مولوی سردار زدران هم له کورنۍ غوښتنه وکړه چې خپل اولادونو ته د نظافت او روغتیا ساتنې مسلې وښيي. د په ځانګړي ډول د ښځو سره د روغتیا په برخه کې د مرستې یادونه وکړه. وی ویل ښځو ته باید د روغتیا ساتنې اسانتیاوې برابرې شي.
د ناری رنځ یا دې ته ورته نور مرضونه ښه دا بولم چې د کورنۍ ټول فامیل او ټول غړي خپل ماشومان هغه پوه کړي او خپل ماشومانو ته د نظافت یو درس ورکړي. ښه به دا وي چې د نارینهو دپاره د نارینهو د تداوۍ دپاره اسانتیاوې برابرې شي، د زنانهو دپاره د زنانهو په شکل باندې اسانتیاوې برابرې شي تر څو زنانهو کولی شي زنانو خدمت وکړي.
د روغتیايي کارکونکو په وینا د نری رنځ د ناروغۍ درملنه لشپږو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري. د دې ناروغۍ د درملنې په پیلولو سره د ناروغۍ د خپرېدو کچه کمیږي او د درملنې په دوام سره د ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی کیږي. هغه ناروغان چې د سږې نری رنځ ولري د ټوخي، پرنجي او د خبرو کولو په وخت کې باید خپل پوزه او خوله د یو دسمال په واسطه وپوښي او بلغم هم هر ځای تونه کړي.
د خبرونه په دې برخه کې یو بهرنی مطلب راخلو. د روسیا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د امریکا هغه هڅې غندلي چې د دوی په وینا د ایران له اټومي موافقینې ولې د نړیوال اقلیمي بدلون تر موافقې د تصویب شویو نړیوالو تړونونو بدلول دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل درکوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې لخپل چینایي سیال سره د کتنې پر مهال وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي په هغو مسایلو کې چې ګڼ شمیر هیوادونه په کې ښکیل دي په یوازې سر اقدام وکړي. لاوروف له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه او د اقلیمي بدلون نړیواله موافقه چې د 168 هیوادونو لخوا لاسلیک شوه د مثال په توګه یاد کړل او ویل چې متحد ایالات د نورو هیوادونو له رضایت سره سره په هغو کې د بدلون راوستو هڅه کوي. لاوروف وویل دا له ډیپلوماسۍ سره هیڅ راز ارتباط نه لري، بلکې د امریکا د ګټو د ترلاسه کولو او د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد د زور له لارې اقدام دی. هغه زیاته کړه چې روسیې او چین په پرله پسې ډول د ټولو ښکېلو اړخونو ګټو ته د پاملرنې له لارې مثبتو سازشونو ته تیاری ښودلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې روسیې تل د مهمو نړیوالو مسایلو د حل لپاره مستقیم ډیالوګ ته تیاری ښودلې او هیڅکله له خبرو نه ده تښتېدلې، بلکې د امریکا ده چې د ده په وینا له خبرو تښتي. لاوروف وویل د روسیې دریز دا دی چې په یو اړخیز ډول په دې موافقه کې هر راز بدلون به له ټولو اصولو او د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه د سرغړونې په معنا وي. ایران هم دې ته ورته دریز خپل کړی او په دې موافقه کې له هر راز بدلون سره مخالفت ښودلی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی پر متحدو ایالاتو د لاوروف له انتقاد سره خپل غږ غبرګ کړ، خو په خپلو څرګندونو کې تر ډیره امریکا ته د چین پر صادراتو د تعرفې د لوړېدو پر مسله تمرکز وکړ. وانګ لی وویل نړیواله ټولنه باید په ګډه د امریکا له یو اړخیزو اقداماتو او د اصولو له ماتولو سره مخالفت وکړي. ولسمشر ټرمپ د ایران د اټومي موافقې په مسله کې له اروپایي هیوادونو غوښتي دي چې د دې موافقې هغه برخې چې د په وینا خطرناکې نیمګړتیاوې لري اصلاح کړي. برتانیا، فرانسې او جرمني د متحدو ایالاتو ترڅنګ پر دې موافقه لاسلیک کړی. ټرمپ په ځانګړي ډول پر دې انتقاد کوي چې ولې په موافقه کې د ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام د محدودولو غوښتنه نه ده شوې او د یورانیمو د غنی کولو پر پروګرام او ځینو نورو اټومي فعالیتونو د محدودیت مهلت له 10 کلونو وروسته ختمیږي. د دې محدودیتونو په بدل کې پر ایران د لویدیځو هیوادونو لخوا د لګول شویو بندیزونو د نرمېدو ژمنه شوې. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی چې که له ایران سره په تړون کې دا نیمګړتیاوې اصلاح نه شي نو متحد ایالات به یې له خپلې خوا فسخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا اروپایي متحدان هڅه کوي چې د ټرمپ د ادارې اندېښنې له منځه یوسي.
اوس په فیسبوک ته مخه کړو. د فیسبوک په اړه تازه معلومات عصمت سروند سره شریکوي.
فیسبوک د خپل آپشنونو په لیست کې یو بل انتخاب زیاتوي چې کاروونکي وکړای شي هغه څه چې لیژلي بیا کتنه پرې وکړي، بدلون پکې راولي او یا یې بیخي پاکړي. دا نوی آپشن د پیغام ترلاسه کوونکو ته امکان برابروي چې دا پیغام بل سرویس ته ولی شي یا یې ډاونلوډ کړي. فیسبوک دا کار وروسته له یوې جنجالي قضیه او ډیرو انتقادونو وکړ. فیسبوک د دې قضیه په خاطر ډیر مالی تاوان وکړ. د فیسبوک مشر او مؤسس په دې خاطر له خلکو بخښنه غوښتې ده. د فیسبوک دو مسؤلانو آرین ایګن او اشلی برینګر ویلی دی چې فیسبوک پر یاد پروګرام سربیره له دې ټولنیزې شبکې څخه د سوې استفادې د مخنیوي لپاره په راتلونکو اونیو کې ځینې نور بدلونونه اعلانوي چې د فیسبوک د کارونکو لپاره آسانتیاوې برابري او هغه اپسونه غیر فعالوي چې د فیسبوک د کارونکو معلومات اخلي.
د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمي سونه. حاجي شمس الحق لیکي د هلمند لسنګین ولسوالي زه پر ټولو افغانانو ژغ کوم چې راپورته شي له دواړو لورې وغواړي چې سوله وکړي. حافظ شاکر لیکي پر لتونه ګټنه کوي. عبدالواحد مدقق له کابل لیکي په هغو ولایتونو کې پرلت وهل شوی که نتیجه ورکړي په نورو کې دې هم ووهل شي. عزت الله الهام له لوګره لیکي افغانان تل د ملي حرکتونو له لارې هدف ته رسېدلي. د سولې پیل شوي حرکتونه ملي او افغاني دي. حکمت الله له کندهاره لیکي پرلتونه باید پراخ شي چې شکیلې خواوي سوله وکړي. نظرګل لیکي پرلتونه به انشاءالله افغانستان ته سوله راولي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي که ولس وغواړي سوله راځي. محمد نذیر همتي له نورستان لیکي له هغو ډېره مننه کوم چې د سولې شغې په افغانستان کې اوچت کړی. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ دیو پلان په بشپړولو موافقه وکړه. محمد اشرف غنی په ارګ کې له شاهد خاقان عباسی او ورسره مل پلاوي سره چې نن کابل ته ورسېدل وکتل. د لوګر چارواکي هیله مند دي چې د دې ولایت په سرخ ولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي ښوونځي به راتلونکې اونۍ پرانستل شي. دا ښوونځي د یو شمېر طالبانو تر وشل کېدو وروسته د ډلې تړلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې د څلورو داعشیانو په ګډون 25 دولت ضد وسلوال وشل شوي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جنوبي کوریا یوې محکمې پخوانی ولسمشر د فساد او له واک څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په څلورویشت کاله بند محکومه کړه. خو شپږ شپېته کلنې ګیون هی ویلي دي چې پر ځان یې پر دې لګیدلې تورونه بې اساسه دي او دا د سیاسي غچ قرباني ده. ټویټر وایي د 2015 کال څخه تر 2018 کال تر پای پورې 1.2 میلیونه هغه اکاونټونه تړلي دي چې تروریزم ته تبلیغات کول. او د روسیې دولتي رسنیو تنظیمونکي ادارې له محکمې غوښتي چې د پیغامونو اپ تلګرام بند کړي. روسي چارواکو د غوښتنو وروسته غوښتنه وکړه چې تلګرام د روسیې د امنیت فدرالي ادارې ته د دې اپ د کارونکو د پیغامونو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، یو په زړه پورې مسله لرو. که څوک واده نشي کولای څه وکړي؟ حکومت د مرستې ژمنه ورکړې ده، خو په ورته وخت کې عدلی وزارت له خلکو غوښتې دي چې په ودونو کې لګښتونه راکم کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي د واده د مراسمو د قانون عمده موضوعګانې په ودونو کې د بې ځایه لګښتونو، زیات جهیز او زیات ولور د اخیستو او د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع د قانون مهمې موضوعګانې. په دفترونو، د کار په ځایونو، واټونو او داسې نورو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې موضوعګانې دي. د دغه وزارت ویان امان ریاست د پنځشنبې په ورځ دواړه قوانین خبریالانو ته تشریح او ویل یاد قوانین توشیح او نافذ دي.
اهداف اساسی قانون مراسم عروسی از
دو واده د مراسم د قانون اساسی هدفونه د اسلام د سپیشلی دین د خلاف دودونو لمنځه وړل، د غوره دودونو درناوی، د زیاتو لګښتونو او اخلاقی سرغړونو مخنیوي او ټول خلکو ته د سالم کورنۍ جوړول دي.
خاغلی ریاست وویل د ودونو د مراسم قانون سلور فصله او 25 ماده لري. دوبویل د خزو چارو، کار او ټولنیزو چارو او اطلاعات او فرهنګ وزارتونه او خاروالۍ کولای شي چې د هغو هلکانو او نجونو چې مالی توان نه لري ودونه د دوی او د دوی د کورنۍ په موافقه د دولت او خیریه مؤسسو په لګښت په دستجمی ډول ترسره کړي. د عدلی وزارت ویان د خزو او ماشومانو د زورونې د منې د قانون په اړه وویل دغه قانون درې فصله او 29 مادې لري او د هیواد اتباع په مراتبولو مکلف دي. د وویل سرغړون کو ته په لومړی پړاو کې توسیه بیا نقدی جریمه او په دریم پړاو کې د حفظ جزا په پام کې نیول شوې ده. د واده د مراسمو درانه لګښتونه او د ښځو او ماشومانو زورول په افغانستان کې یو لوی ستونزه ګڼل شوې او اکثر ځوانانو کورنیو او ښځو ترې شکایتونه کړي دي. د عدلی وزارت ویاند د ودونو د مراسمو د قانون د شلمې مادې له مخې وویل د ښځو او ماشومانو د زورونې د منې په خاطر به د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ یو کمیسیون جوړ شي. همداشان به په دولتي ادارو کې د ښځو د زورونې پر ضد د مبارزې کمیټې هم جوړې شي. سربیره پر دې د ودونو د مراسمو په قانون کې راغلی چې هغه هلکان او نجونې او د دوی کورنۍ چې د واده په شرایطو برابرې وي او د واده کولو هیله ولري د اطلاعاتو او فرهنګ، کار او ټولنیزو چارو او د ښځو چارو وزارتونو او یا د مربوطو ښاروالیو ته مراجعه وکړي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر د عدلیې د وزارت دغه اقدام ستایي خو وایي چې د دغو قوانینو پلي کېدل به د ښارونو په پرتله په لیرې پرتو سیمو کې زیات وخت ونیسي.
خورا مهم قوانین دي، خو یو پیل ده چې یو ځینې زیات کورنۍ له همدې قانونه استفاده کوي خپله ګټه چې دغه دودو دستور سره خدای پاماني وکړي. مګر په ارتباط د زورولو د ښځو دا هم مهم دی، زه په دې عقیده یم چې یو معینه فیصدي خو په لویو ښارو کې پلي کېږي، مګر د ملک په کچه پلي کېدل یې لږ سخته دی، هلته بیا پانګه د دودو دستور درنه ده.
ښاغلی رنجبر وایي د دغه قوانینو د پلي کولو لپاره دا عامه پوهاوی پروګرامونه هم ضروری دي چې د حکومت اړوند ارګانونه باید د خپلو مربوطو ادارو له لارې په ټول هیواد کې پلی کړي. د عدلیې وزارت وایي په دې برخه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تدابیر نیولی دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسول جوابونه واورو. غواړم وایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه شوې ده او تر ډیره هم دا ستونزې پکې راخستل کیږي. زموږ یو شمېر اوریدونکو پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پریږدي چې د پروګرام د جوړښت لمخې موږ هغه ډیر نسو خبرولای. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي دي چې د دوی پیغامونه نه خبرېږي. د خبرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه شوې ده، موږ ستاسو پیغامونه خبرو، خو هغه پیغامونه چې ټولنیزې ستونزې مو پکې ویلې وي او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسوو. نور مونږ ځنډوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسیدونکو ستونزو ته جواب ویلې دی چې په کډه به یې واورو. وروسته ستاسو نور پیغامونه هم راخلم.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
صاحب، اول اوریدونکو مو یو دوست د زابل ولایت څخه، البته د کوچیانو ستونزې زموږ سره شریکي، دوه اوریدونکو دي، دواړه د کوچیانو ستونزې دي، دا په ګډه وورو.
السلام علیکم. زابل ولایت په زابل ولایت کې ښار صفاول سولي خبر موږ په سیمه کې د کاریزول ور د سیمې کوچیان په خبرنی وي، نو د مخکې زموږ د ورسادي کومې مشره جاشم خبرنی حکومت
محمد
اکرم زابل ولایت شاتاپاد ولسوالی د بوری په بند کې موږ کورونه دي، کوچیانی زموږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه، کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان بې سرنوشته دي، حکومت موږ سره وعدې کړي دي ځایونه دې را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې
زموږ پیغام د دوه چارواکو پورې ورسېږي او زموږ پیغام
جواب
د شاری صفا ولسوالۍ کوشان راغلي وو په دیر ته به د برمو په ارتباط هم ورسره مفصلې خبرې درلودلې. موږ د زراعت رئیس سره او نورو اړوندو ادارو ته په دې اړوند باندې هدایت وکړو تر څو د دوی دغه مشکل حل کړي. مشکل د حل کېدو د انکشاف دهات ریاست هم موږ وویلې هغه زیان به چې دوی کوم زیان ښایي هغه هم ورته د سروې رسمونه به په یو څو ورځو کې لاړ شي. دا مشکل او دویم منګ بیا د هغه ته لاړو شاری صفا ولسوالۍ ته خپله والی صاحب خپل کاري سفر لرو د موږ سره نور قومي مشرانو مو هلته د قومونو سره د ولسونو سره موږ ناسته درلودله. د هغوی ټولې ستونزې مو واورېدلې. د هغوی کلینیکونه مسله او مکتبونو مسله وه هغه موږ یاداشت کړو. موږ اړوند ادارو ته هدایت کړی دی او په هغې کې څه کال کې موږ هلته کلینیکونه هم نیولي دي او مکتبونه هم نیول شوي دي چې دغه روان تعلیمي کال چې اوس شروع شوی دی په دې کې به هلته نوي مکتبونه او همدارنګه کلینیکونه د لارې مخکې نه د هغه وخت کې چې موږ لاړو تقریبا موږ دوه میاشتې مخکې هلته سفر کړی و او صرف په هغه اداري پروسیجر دی هغه یو څه ځنډه شوی دی. دوی ته زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه افتتاح شي او کلینیکونه به جوړ شي. البته په غټه سطح باندې به نه وي خو هغه مشکل چې هلته دی هغه به حل کېږي انشاءالله.
بله مننه کوم سل صاحب. یو بل اوریدونکی هم د زابل ولایت څخه د هغوی ستونزه به واورو.
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت نه د فیغان تاسو پرېږدم. زما د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلات بابا په عالي دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم صنف څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناست دي. یعنی دومره امکانات نه لري دومره واس نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پرتی. نو که چیرې موږ ته د زابل کې په پوهنتون کې د هغه څانګې چې د کلات بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري لکه د شریعتو څانګه دغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په پوهنتون کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه ډېر ښه نه پاتې کېږو او اوس موږ نشو کولی چې په نورو ولایتو کې زده کړې وکړو ځکه مشکلات لرو. السلام.
سیاسب ته اوریدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
موږ زابل پوهنتون خوشبختانه چې سخت لومړی سینکونه دی او شروع شو. موږ دوه پوهنځي دلته لرو چې یو د تعلیم او تربیې دی یو د زراعت په برخه کې دی. دوه پوهنځي فعلاً باندې شروع شو په نورو پوهنځیو ته پلان لرو. موږ د سکندار د موږ ژوند دی د توتاخیل صاحب سره چې د سکندار د پوهنتون رئیس د هغه ډېره زیاته همکاري وه او خصوصا دلته د موږ د پوهنتون موږ دا پوهنتون اوس دا دوه پوهنځي په خیر سره روان کړ. نو آینده کارو ته موږ دا پلان د تر څو نور پوهنځي هم شامل شي او نور زده کوونکي هم راشي. خو چون اوس دا شروع ده صرف موږ ته د لوړو زده کړو د وزارت د خوانه دغه پوهنځي منظور شوي دي او شریعت پوهنځي. نو په پام کې لرو انشاءالله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به یا انشاءالله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې د کوشش شي چې د شریعت پوهنځي هم دلته شروع شي او دغه وروڼه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي. اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی غزنی هم نږدې دی او هغلته په همانګي سره که دوی دلته موږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي موږ د دوی سره همانګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بله اوس کومې څانګې فعاله دي فعلاً په زابل ولایت کې د پوهنتون کې؟
اوس د تعلیم او تربیې پوهنځی او د زراعت پوهنځی فعال شوی دی. دلته دغه دوه پوهنځی دلته شروع یې کړی دی او څه کال یې اول سینکونه دي.
بله مننه کوم. یو دوه نور دوستان دي دوی د اداري فساد څخه شکایت لري. د دوی اوازونه به پرله پسې واورو.
السلام علیکم. زه وکیل ګذر زابل له خبر کوم. موږ زابل په ولایت کې خوشحالي کې دوه فساد ور دي چې کوم ما چې شاروال اوس کې دي چې لکه افغاني او تاوج لاړی ته خو ما خو تا دا چې د دې شاروال ته څه خو ورسره لام چې د دا خو ځان څه کې دی چې کوم ځای دی. نو وروره د غزمازار دی واوري په ولایت کې یو دانا شوک نشته. السلام علیکم.
زابل ولایت څخه مې زنګ درته ویلی دی. دا د زابل ولایت د ماهدینو رئیس د ټولو ماهدینو حق یې ور طلب کوي. خپله پیسې چې مخکې 6000 کم ماهي باختي هغه ته اوس 1500 افغانۍ ورکوي. کم ماهي چې 1500 افغانۍ اخلي هغه ته 20000 افغانۍ ورکوي. دا د ماهدینو رئیس د ډېرو ماهدینو سره دا شکار کړی دی. هیله کوو چې د لوړو مقاماتو ته چې دا خبر ورسوي. مننه.
سیاست د دې شکایتونو مو واورېدل. د شاروالۍ او د مایوبینو د ریاست څخه شکایتونه وبل.
بدبختانه د شاروالۍ کې یو څه مشکل ته په دې مونږ ولایتي د رسترګې نشو پټولای. په شاروالۍ کې ډېر مشکلات وو. د نوی والی سره پر اتاق سره چې کله زور شاروال ته د سیلر لا واغه د خپل دند یو ځندول شو. بل سرپرست چې د اداري مدیر هغه شاروال شو. بدبخت چې هغه دغه یو کار وکړ او به رښتیا چې وتښت دی ولاړ. اوس په دې څو ورځو کې موږ مرکز اطمینان دا کړی دی چې څلور نفره شاتلې شوي دي د خروان په توګه باندې ډېره معرفي کېږي. او دغه څلور نفرونه چې هر څو معرفي شو دې ورونو ته د ما چې هر څه مشکلې نو د معرفت نه وروسته چې انشاءالله موږ ډېر اطمینان یو چې په دغه واسطه کې به د دې کارونه خلاص شي. او دغه څلور نفرونه به یو د کلا د شروان په توګه را معرفي. نو ولایتي ادارې شته دوی ستونزې اوري. دوی کولای شي بعد د شاروال چې دغه یو هفته کې انشاءالله را معرفي شي د هغې نه وروسته یې د ستونزو او د حل لاره ورته پیدا کړو. دویمه موضوع د مایوبینو چې کومې روپۍ ورته دولت ټاکلې وي د هغې اندازه کې هېڅوک کمې او زیاتې ځکه نه شي راوستلی چې هغه د یو سیستم د لارې د مرکز نه کله چې دوی تثبیت شي چې دوی مایوبي او حق دی د هغې نه وروسته چې کومې روپۍ اندازه دوی ته وټاکل شوه هغې کې بیا مشکلات نه راځي. کوم تخنیکی ستونزې کله یې چې بانک بند یا نورې څه مشکلات دي هغه د دوی په او ټول مایبینو ته په یو اندازه پیسې نه ورکول کیږي. ډاکټران د دوی نظر د دوی هغه مایبیت ته په نظر سره ما غوښنه پیسې هغه اندازه ورته ټاکل کیږي د هغه نه ورسته په ما اندازه ورته روپۍ ټاکي. او کله چې بیا روپۍ ورته وټاکل شي نو هغه کې بیا کمې زیاتې نه راځي. هغه د کارت دلارې او د بانکي سیستم دلارې دي ته واره کېږي. هیڅ څوک پاره کې مشکل نشي پیدا کولای. او دې ورته هم دغه ویم چې د ولایت دروازه د تاسو په مخ خلاص بیر چا سره کالته شخصي سمت او چې کېږي هغه کولای شي چې ولایت مراجعه وکړي. زموږ نه د والي صاحب او معاون صاحب چې تقریبا اوس دوه میاشتې نه وخت زیاتو شو دې ته ژمنې چې تر څو خلک راشي مستقیما د موږ سره خپلې غوښتنې او خپل نور مشکلات شریک او د حل ورته پیدا.
بله مننه. یو بل اوریدونکو د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي. البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راواخیستی کنه شکایتونه به خېر دي. دغه د بیلګې په ډول په یو کس نظر وورو.
السلام علیکم. یا ابو وسیل کوزی د زابل ولایت څخه تفاول سوالی خبر کو. ما یو دا غوښتنه ده چې د ښار دغه پول سوالی کې ابو اسیم خاجه ولایت دی خو ان ته په جلدا کې جنه سره قریب دی. نو دا یو نه په جلدا کې یو نه د اسیم خاجه ودرینو خو خپل غوښتنه دې په ځای کې د ربات پر لقب کې سره چیر وخت کې چې د اسیم خاجه نو سره له خلک داری با سیم کارت مې استعمالوي. دا خاطر د انشاري او خاطر د اسیم د نو د اسیم د شبکو سره ډېر من روبات الکه د ربات یده کې یو نه غون اسیم خاجه ودرېږي. بل نه غوښتنه ده چې مسئول سوالی کې خلاص وږي خاجي لکې دې په دې د چې بنګیږي. نو دا غرمه د خلکو نه په کار کې یي د سهار خواته څه وخت لکې یي د مازګر خواته سهار چې ورور خلک دې باز یې اخته ګزابل یې ته یا کلاته یا شاف دې نو متران د زنګ روي هغه خاجي دې په لاس کې دې دې نو یي سهار دې نه کې وخت لکې د مازګر نه کې وخت لکې مازګر خلک دې خلې منه څنګه دې دې
سیاسي د دې ستونزو خو مو واورېده.
د پایو د بندېدو پاکله خو موږ کینات ځکه نه کوو چې په زابل کې موږ د رئیس سره خبره کړې ده دغه چې مرګول مخکې نه ولایت مقام ته شکایت کړو چې دا بندي د موږ د رئیس سره خبرې کړې دي. خپل مال ته خلک ټاکرې چې دا رښتیا بندي کنه. په شهر صفا سوالې کې شهر صفا د موږ نه امنه ولسوالي ده او امنه ولسوالي ده د کندهار سره په سرحد کې یو. هغه څنګه کلیت نه لرو د موږ انترونه د مخابراتي شبکو څخه فعال دي او کار کوي. منتها یو خبره ده چې یو ځکه به رښتیا لکه څنګه چې د ورور ویلي چې افغان بیسیم نشته او ام ټي ان کار کوي. دا شون زمانو دا بمنګو سره د زابل د مخابرات ریاست سره شریک کړو ځان ورکوم دغه موضوع بمنګو سره شریک کړو ترڅو الته کچې ته امکاني او هغه دوی شرایط باندې څنګه یو پای چیرته نسبی کوي او درولېږي نو هغه هغه ته په کتو سره به دغلته هم دغه نورې مخابرات به کو پایا و درو چې د جلدک نوم واخسته په دې سیمه کې او یو وخت نا وخت دغه بندیږي د بیا شي لکه موږ چې مخابرات ریاست سره خبرې کړې دي تخنیکی مشکلات دي چې موږ دلته تخنیکی انجنيران او دا کم لرو په زابل کې نو مجبور یو چې د کابل نه بیا راوغړو چې په سیستم کې مشکل لا شي په پای کې اړینه راوغړو کندهار کې موږ مشکل دې موږ نه حل کیږي نو مجبور چې هغه انجنيران اول پرواز لري هغه تر شي کندهار تر شي د کندهار بیا راو د کیرا مشکل پیدا کیږي د موږ د سیم شوی دي چې دوه ورځې درې ورځې تر څلور ورځې پورې یو پای کې مشکل او غلطه هغه مخابراتي شرکت چې کوم څنګه دغه کار نه کړ او فعالیت درېدلې دي څو ورځې دي متحده نه تاییدو چې دلته دی بشي هغه په خښت مخابراتي کې ده هغه د شپې د زندول کې د معلوم وخت لپاره او د ورځې نه زندول کې دا خبره د قناه ور نه ده
بل ورستای اوریدونکې به هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سکلونو د بندیدو په اړه کې شکایت لري د دې ولایت څخه موشت ډیر زیات شکایتونه راځي چې موټر سکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په دغه پرې تړلې دي نو زنه پښیم چې د دې دلیل به څه خوول به د دې اوریدونکې شکایت وره بیا براسو نور خبرته
د غلامی هم دی ساجو دی ولسوالی دی زابل ولایت ته ته خبرې کوم دا مور سیکر پر ټول افغانستان کې خلاصي دا ساجو یو کلا زابل کدا افغانستان په دې کې دی خلاصي او په نورو کې باندې په دا غږ کې ساجو کلا کې ولې باندې په لاس دی دا والی صاحب ته دی مختص دغه درادو خلک زاد مو شکایت ورته تلور کال کې یاد یې مور سیکل راخلي یا که دمر شای وکړ آزاد دي کدا اوس موسکو په کور کې پرتړلې چې راشي وای دا د طالبانو د دې چا دي دا موږ شکایت به تر هغه ځای پورې ورسو یو کار وکړي کال کې راته بندي یو خاطر نه کړای چې نثار کوي
بله سلسل دغه دوی شکایتو البته بیا هم وایم چې یوازې دا وريدونکې نه دی موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو نور خلک هم ډیر شکایت لري چې موټر سکلونه بند دي آیا واقعا یوازې په زابل کې بند دي او که داسې ده نو دلیل څه دی
ځینې نور ولایتونه کې موټر سکلیا په ولسوالۍ کې په ځینې سیمو کې د امنیتي تهدیدات دی وجنه چې هلته دښمن بیا تښتته او یا چې هلته دغه ارازی د سی برابرې چې دښمن بیا ته استفاده کوي نه شي او په دې لار دی زیاتو خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي نو البته بنشوي بنا پر دغه ضرورتونو نه نه یو لقبله په زابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامی شوراګانو کې لاس په سطح باندې کیږي او یا د زون په سطح باندې باغې کې د دغه ولایت لپاره زابل کې مرسکلان بنکړي دي دلته کم خلک دا د دې سره مشکل مخامخ دي ترڅو مشکل خلاص شي او فعالیت وکړي مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشاله دي چې مشکل بند او دلته خلک په آرام فضا کې ژوند کوي او امنیتي تهدیدات مشکل زیات کړي وو موږ بیا په دې باندې غور کوو نور لارې چارې موږ مرکز ته دي نور پرسونل دي ځین امکانات غوښتنه کوي ترڅو راشي او دغه امکانات اغه د موږ امنیتي ځواکونو ته بلات پرسونل زې په ځای شي چې امکان وو دا په دې باره کې پرې واخور دلته ځنې مشان او خلک راځي تر څو ښالېونه خو برعکس دا غینه په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبريږي چې په څوار باندې خلک راغلي دا غینه په زیات اندازه خلک دی ویولو ښالېونه به د چولو ښالېونه راځي تر څو چې دا مشکل د سکلان په دې ولایت کې خلاص نشي او د خلکو ژوند تهدید نشي نو په دې خاطر راغلي خو بیا هم د مور لارې چارو باندې غور کوو تر څو دغه مشکلم دغه لک خلک چې لري دا هم حل شي په متحد دوی مشکل د سر په بیان نه دی او هغه خلک چې راځي دلته مستقلان دې نه خلاصيږي نو دغه مشکل چې تخلاص شي دغه ټول ژوند ته او کورنۍ ته تهدیدونه دي نو په متحد دغه منظور باندې د مخکې داري نظامی جلسو دا پریکړه کړې دي او هغه تر اوسه پورې د موږ نوی رهبری لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولې چې خلاصي
ډېر زیات مننه کوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سو یو د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې ډېر مننه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس به د نورو ولایتونو څخه زموږ د نورو اوریدونکو مشکلات او شکایتونه واورو.
السلام علیکم، زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت دیواز خاله او د صالح لازم پکتیکا ډیر شاته پاته د نورو ولایتو څخه د خود سر د واځي خاله صالح یعنی تقریبا دوه درې وارې تنبیه مش دغه سي منظوري سي نه رالی، مکتوبونه نشته، ډاکټران نشته، کوم ډاکټر سي وي یعنی تقریبا چې مریض راپېښ شي موږ د غزني ولایت ناویه ته ځغلو یا بخام خامو ولایت تزغلو. نو په خدای په لحاظ مولا اشرف غنی جدا غوښتنه ده چې موږ ته آیا تنبیه راوړل سي او مکتبونه را جوړ سي. لارې م کچه دي، به امنی کې ډېره ده. سلام علیکم.
سلام علیکم، د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د ممبرې نه مې تماس نیولی. وروره، دغه د سړک حلقوي معاش دی، دا شپږمه میاشت ده، اوومه میاشت ده، نه شسته او نه معاش ته دی، شپږ میاشتې اوسي بې معاشه خلک پراته دي. او بیا وایي چې خلک واوغوښته طالبانو سره ملګري شو یا دولت نه مخالف کاري وکړو. نه ډوډۍ شته، نه شسته، نه اوبه شته. هر څه کټې کړي په مونږ باندې درې سوه څلور سوه کسه یو. قومندان امنیت ته هم شکایت کړی دی، وزیر ته هم شکایت کړی، هېڅوک هم غم نه خوري. مونږ څه وکړو؟
سلام علیکم، زموږ په څنګه یې کول شي چې وګورم ډېر مشکل دي. کورو کسان دی هغه وڅښلو بنسته، نو دی یو بل په کاسه کې څنګه کړی دي، نو چې څه خرج کړی دي، څه خرج کړی دي، هغه څه دي چې خپل پیسې واخلي خمیر راایلږي چې دا اوردر د ډېر کښې سره مخامخ دي. سلام کندهار لارغنده وځه کېږم.
ما تا غوښتنه ده، زما سړک ډېر خام دی، وسایل ډېر تکلیف دي، مریضان ډېر تکلیف دي، له چارواکو مدا هیله ده. دا سړک دي پوخ دی، موږ لارغنده و ډېر شاته لا تر وځي، سړک ډېر خراب دی، ډېر مشکل دی.
السلام علیکم، جوړ کانی ول سالین، خبر کوم اسد الله. موږ په وړاندې چې دا رسېږم خو چې نه چې منتاله مالینو تنخواګان کو ډېر پام وکي او مالک کې کیفیت لري. څنګه باندې مالم اجازه خو یې نه مالم په خپل وخت حاضری کولې چې خپل مالک کې کیفیت باندې پام وکي نه په کمې تا کمې دې دې کیفیت کم دې ډېر مننه.
ستاسو څخه مننه ګران وروره. هیله ده چې ستونزه مو د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلین اوریدلې وي او په دې برخه کې اقدام وکړي. د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه يم. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله اومالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خجلت هر اسیا داشم،
خاطر هرست یا نشوم غم زهیر انسان خجل تر هرست یا نشوم دشت دشت می چکا و دهائی سمر آغی آخر که می نصیب خون جیگر آغی دشت دشت می چکا و دهائی سمر آغی آخر که می نصیب خون جیگر آغی سیرم پای مالا